دا مشال رادیو دا واخ دا سهار لس بجی سوی نن د جمعې ورځ او د 2013 میلادي کال د اگست میاشتې 13 نیټه ده. زه احمد شاه اعظمی یم او د مشال رادیو په روان خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. په روان خبرونه کې د اف سی آر کمشنر د عدالت لخوا د ډاکټر شکیل اپریدی په اړه پریکړه، په کوټه کې د پولیس د پخواني چارواکي وژنه، په کورما ایجنسی کې په نیو دورانی کیم کې د تیرا میدان د سیمې د کډوالو ستونزې، او په مومندو ایجنسی کې د ماربل سیټي د جوړېدو سربیره تاسو ته د پاکستان او روس ترمنځ د ستراتیژیک مذاکرات په اړه هم راپور لرو. خو په لومړي سر کې پامیر ساحل ته ځو چې د سیمې او نړۍ په تازه حال خبر کړي.
لومړی د مشال رادیو خبری سرټی کې، په پاکستان کې اف سی آر کمشنر د ډاکټر شکیل اپریدی بند سزا بیرته ګرځولې ده. په کوټه کې د خروټ آباد وژنو په پیښه کې تورن پولیس افسر وژل شوی دی، او د برتانیې پارلمان د شامی حکومت ضد پوځي اقدام رد کړی دی. وزیر اعظم وایي د دې پریکړې درناوی به کوي. بشپړ خبرونه. په پاکستان کې ولورپوړي عدالي افسر ډاکټر شکیل اپریدی ته د 3 کالونو د بند او رول شوې سزا بیرته ګرځولې ده. تیر ورځ په پیښور کې د اف سی آر کمشنر په عدالت کې د ډاکټر اپریدی بند ضد د غوښتنلیک منظورېدو پریکړه وشوه. کمشنر صاحبزاده انیس د پریکړې اورولو پر وخت د قبایلي سیمې خیبر پولیټیکل انتظامیې ته د سزا فیصلې د بیا کتنې امر ورکړ. د ډاکټر اپریدی وکیل سمیع الله اپریدی بیگا مشال راډیو ته وویل چې اوس به اسسټنټ پولیټیکل ایجنټ د شکیل اپریدی مقدمه بیا پرانیزي.
کومه سزا ورته دې د اسکل شوی او جرمانه ورته شوی وي، هغه سزا د ای پی او له ختم شو، او پولیټیکل له دوباره د ډایریکشن ورکړ، د حکم ورکړو اف سی ال چې ته به سی ټی سیشن جې د ډاکټر سیف د کیس دوباره په دې باندې ټرایل وکا.
په 2012 زیږیز کال یعنی تیر کال کې د خیبر پولیټیکل انتظامی شکیل اپریدی ته له وسلوالو ډلو سره د تړاو په تور د 3 کالونو د بند سزا اورولې وه. شکیل اپریدی له امریکایي استخباراتي ادارې سی آی اے سره د القاعده مشر اسامه بن لادن په پاکستان کې د پیدا کولو او د هغه ځای په معلومولو کې مرسته کړې وه. په کوټه کې د خروټ آباد وژنو په پیښه کې تورن پخوانی پولیس افسر وژل شوی دی. پولیسو نن ویل بیګام شپه نامعلومه وسلوالو په مبارک کلی کې د پولیسو پخوانی افسر رضا خان وایشته او بیا وتښتیدل. د پولیسو د افسر د 2011 زیږیز کال د مې پر 18 په هغه پیښه کې پړ بلل شوی چې پکې امنیتي سرتیرو 15 چیچنیان وژلې ول، په دوی کې 2 ښځې هم وې. رضا خان تر دې پیښې وروسته له دندې لرې کړل شو. دغه د وژنې پړه لا چا نه منلې. د افغان حکومت د مخالفو سیاسي ګوندونو نوې ائتلاف وایي د ولسمشرۍ راتلونکو انتخاباتو ته به خپل یو شریک کاندید اعلان کړي. سیاسي ائتلاف دا اعلان پرون تر خپل لومړی غونډې وروسته وکړ. دا ائتلاف ځان د افغانستان انتخاباتي اتحاد په نوم یادوي، او پکې د حکومت 14 مخالف ګوندونه شامل دي. په یاد ائتلاف کې زیاتره ډلې او کسان د پخواني شمالي اتحاد دي. شمالي اتحاد په 2001 زیږیز کال کې د طالبانو رژیم نسکورولو لپاره له امریکا سره مرسته وکړه. تر اوسه په افغانستان کې د راتلونکو ولسمشریزو انتخاباتو لپاره نوماندان نه دي ښکاره شوي. ولسمشر حامد کرزي په دې وروستیو کې د عبدالرب رسول سیاف، ډاکټر عبدالله عبدالله او ډاکټر اشرف غنی احمدزی نومونه د انتخاباتو امکاني کاندیدانو په توګه یاد کړي دي. په افغانستان کې ولسمشریز انتخابات د 2014 زیږیز کال د اپریل په میاشت کې کیږي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د کابل هرات لوی لارې د امنیت ټینګښت او د سپرلیو او موټرو سلامتیا لپاره نوي تدابیر نیسي. د کورنیو چارو وزارت ویاند مرستیال نجیب الله دانش بیګام مشال رډو ته ویل پر دې لوی لار به د پولیسو دایمي پوستي جوړ شي او د غلو او وسلوالو مخنیوي په هدف په ټول لازم ګامونه واخلي. دا په داسې حال کې ده چې د کابل هرات پر لوی لار د نامنې او په خاصه توګه د وسلوالو غلو فعالیت زیاتوالي له امله د دې لارې موټر چلوونکي احتجاجي کاربندیز باندې بوخت دي. تاسو له مشال رادیو خبرونه اورئ. د برتانیې پارلمان د شامی حکومتي اهدافو پر ضد پوځي اقدام رد کړی دی. بیګا ماخام د پارلمان په ولسی جرګې کې د پوځي اقدام په مخالفت کې 215 اتیا او په حق کې 202 رایې واچول شوې. د دې په غبرګون کې وزیر اعظم ډیوډ کیمرون وویل د پارلمان د خوخې ضد ګام بناخلي.
I strongly believe in the need for a tough response to the
use. دایوازه پر دې ټینګ بار بار لرم چې د کیمیاوي وسلو کارونې پر وړاندې باید سخت خبرګون وخوډل شي. خو زه د ولسی جرګې د خواهش پر درناوي هم یقین لرم. نن شپه دا ډیره روښانه شو چې پارلمان د پوځي اقدام په حق کې رایه نه دا ورکړي. دا جوته شو چې برتانوي پارلمان د خلکو غوښتنو انعکاس کوي او د برتانی پوځي اقدام نه غواړي. زه پر دې پوه شوم او حکومت په لدې سره سم کار کوي. تر دې مخکې کیمرون د شامی ولسمشر بشار الاسد رژیم پر ضد د شونو حملو ملاتړ کړی و، ځکه چې د اسد پر حکومتي ځواکونو تور دی چې تیره اونۍ یې د کیمیاوي وسلو حمله کړې وه. په واشنگټن کې سپینې ماڼۍ اشاره ورکړې ده چې اوس هم د امریکا په مشرۍ حملې امکان لري. مصری دولتي رسنۍ رپورټ ورکوي چې د پولیسو د روانو چاپو په لړ کې د اخوان المسلمین یو لوړ پوړی غړی نیولی دی. دا کس محمد البلتاجي نومیږي او د پارلمان پخوانی غړی و. د پوځ په ملاتړ د اوسني حکومت ضد لولسه د احتجاجونو غوښتنې کړې وې. دی پرون له قاهرې سره نږدې له یوه کلي ونیول شو. الجزیره ټلویزیون یو ویډیو ښودلې ده چې پکې بلتاجي پر خلکو ټینګار کوي چې نن یعنی د جمعې پر ورځ د پوځ پر ضد په لاریونونو کې برخه واخلي. پر د یو شمېر تورونه ول او دی مطلوب و. په دې کې د تاوتریخوالي هڅونې او د ترهګرۍ تورونه هم شامل دي. پولیسو لا مخکې د اخوان المسلمین ستر لارښود محمد بدی په ګډون نور لوړپوړي مشران هم نیولي دي. او د ایران اسلامي جمهوریت په تاریخ کې په لومړي ځل یوه ښځه د هیواد د بهرنیو چارو وزارت ویاندې پر دندې ګمارلې ده. مرزیه افخام د پخوانی ولسمشر محمد خاتمی په وخت کې د بهرنیو چارو د وزارت عامه اړیکو څانګې مشره وه. تر دې مخکې روانونه د وزارت وسنی ویاند عباس ارغچی وویل چې تهران دا پلان هم لري چې یوه ښځه سفیر کړي. د ولسمشر حسن روحانی لا مخکې دوه ښځې د لوړو دندو لپاره نومولې دي. نه خبرونه پای
خبرونه مو لمشال رادیو څخه واوریدل چې پامیر ساحل وړاندې کول. په روان خبرونه کې به د دغو راپورونو تفصیل واوري. په پېښور کې د اف سي آر کمشنر د ډاکټر شکیل افریدی د بند سزا را ګرځولې او د نوموړي مقدمه د بیا کتنې لپاره د خیبر پولیټیکل انتظامیه ته لیږلې ده. د ډاکټر افریدی وکیل وایي
زمونږ منظور شو تر دې هدف پورې چې کوم سزا ورته دې دېش کله شوی او جرمانې ورته شوی وي هغه سزا د ایپیو له ختم شوه.
د کورمی ایجنسی په دوران کې کې د تیرا میدان کډوال وایي چې په صحیح توګه مرسته نور سره کیږي او له یو شمېر مشکلاتو سره مخامخ دي.
انځم میاشتو په شوه چې موږ دلته ډېر مشکلات سره سم نو یو قسم حقوق دلته نه روکړی شوی.
د پاکستان او روس ترمنځ پرون په ماسکو کې ستراتیژیک مذاکرات سرته ورسېدل. د سیاسي چارو شنون کې دا ګام د پاکستان په ګټه بولي.
تعلقات مار چا سره ساتي ولې چې موږ ټریډ امبالانسز دی او ټریډ برابرولو لا هر چا سره ریلیشن شپ پکار دی.
او دروان خبرونه په پای کې ځنګړې ونځ خبرونه روشانه مستقبل اوریدل هم مهروي چې دا ځل د امریکا د حکومت لخوا د لوړز دکړو د تعلیمي وظیفو په اړه معلومات ورکړل شوی دی.
سبجیکټ سټډي کولونه ورستو کله چې ما خپل سټډیز کمپلیټ کړل د اغه نه ورستو بیا بس کول وړم څنګه بس دغه نالج کوم دی هغه چې زما د وطن زما د سیمې زما د کلی کې ز څنګه هغه بیا افیکټیولی یوټیلایز کولای شم.
په روان خبرونه کې نور راپورونه هم لرو. لمشال رادیو سره وسی. زموږ غله مشال رادیو څخوري چې ټول خبرونه تاسو هر ورځ د سهار له 9 بجو څخه بیا د مازیګر تر 6 بجو پرې په ژوندۍ باندې اوریدل شي. تاسو کولای شئ د خبرونه د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ له لارې هم اوري چې پته ده mashalradio.com. راځو خپل لومړی راپور ته. په پېښور کې د اف سي آر کمشنر د ډاکټر شکیل افریدی مقدمه بیرته د خیبر پولیټیکل انتظامیه ته لیږلې او حکم یې کړی چې د نوموړي مقدمه ته د لسره کتنه وسی. دا پریکړه پر مازیګر په پېښور کې د اف سي آر کمشنر په عدالت کې د ډاکټر شکیل افریدی د داخل کړل شوی اپیل پر بنیاد واورول سول. په دې اړه نور حال پېښور د مشال رادیو خبريال غلام غوث را کوي.
تیر ورځ په پېښور کې د اف سي آر کمشنر په عدالت کې د ډاکټر شکیل افریدی د اپیل په لړ کې عدالتي کاروایی سرته ورسول شو او کمشنر صاحبزاده انیس په دې لړ کې فیصله واوروله او د یاد عدالت د فیصلې تر مخه کمشنر د مقدمه واپس د خیبر ایجنسی پولیټیکل انتظامیه ته ولېږله. او د فیصله تر مخه د خیبر ایجنسی پولیټیکل انتظامیه ته حکم ورکړی شو چې د مقدمې ته دی بیا کتنه وکړي شي او د شکیل اپریدی په سزا دی نظرسانی وکړي شي. په دې لړ کې د شکیل اپریدی وکیل سمیع الله اپریدی مشال ریو ته وویل چې عدالت د شکیل اپریدی د درې دېرش کلونو د بند سزا ختم کړه او د خیبر ایجنسی پولیټیکل انتظامیه ته د سره بیا د دې مقدمې د پرانستلو وویل شو.
منظور شو تر دې حد پورې چې کوم سزا ورته دې دېرش کاله شوی وه او جرمانه ورته شوی وي هغه سزا د ای پی اے له ختم شوه او پولیټیکل له دوباره دا ډایرکشن ورکړ دا حکم ورکړو ای پی اے لا چې ته بحثیت سیشن جی د ډاکټر صاحب دا کیس دوباره په دې باندې ټرایل وکړه او دا ټرایل نه پس چې صرف ممکنه او دا قانون په مطابق فیصله کیږي نو هغه بیا وکړه.
د ډاکټر شکیل اپریدی وکیل سمیع الله اپریدی مشال ریډیو ته وویل چې هغه هیله مند دی چې دا ځل به ډاکټر شکیل اپریدی ته د خپلې صفایي پیش کولو پوره پوره موقع په لاس ورکړل شي.
ډاکټر شکیل کیس خو بالکل داسې یک طرفه تور باندې مخکې نه روانو ځکه چې دی ونیو په 23 مئی 2011 باندې عدالت ته پیش کړی وو او بیا ډاکټر صاحب یو کال ورکو د سیکورټي فورسز هغه چرته بهر الرځ کې وو خو بیا یو کال پس عدالت ته په 23 مئی 2012 باندې پیش کړو او په عمومه ورځ باندې سزا ولرول شوله. نو نه خو پروسیجر د قانون په مطابق شوی دی اېس کوم الیګیشن چې لګېدلی دی هغه الیګیشن چې کوم دی هغه د قانون سره مطابقت نه خوري او بیا ټول غټه الیګیلټي چې راشي د اسیسټنټ پولیټیکل ریجر سره د اختیار نشته چې په ډاکټر صاحب باندې کومې د فیل لګېدلی دی د هغه د فلان دی کیس ټرای کی. نو دا ټول هغه سیزونه دي چې د عام کېدی یا د عام ملزم سره نه کېږي بلکې دا
دا یادونه ورده چې ډاکټر شکیل اپریدی د پاکستان په ایبټ آباد ښار کې د اسامه بن لادن په درک لګولو کې د امریکایي استخباراتي ادارې سی آی ای سره د مرستې په تورونو نیول شوی و خو بیا وروسته هغه ته د خیبر ایجنسۍ د ایف سی آر د قانون لاندې کارکوونکي او عدالت هغه ته د منګلباغ د وسلوالي ډلې لشکري اسلام سره د مرستې په تورونو د 33 کلونو د بند سزا واورول شوه او د دغې سزا په بنیاد د پیښور مرکزی زندان ته ولېږدول شو. غلام غوث مشال ریډیو پیښور.
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجې
جمهوریت
په پاوکم 2 بجې
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجې
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجې
اتلان
په پاوکم 3 بجې
پام کوا
په پاوکم 4 بجې
د یارانو مشال
په 4:30 بجې.
زموږ غله مشال رادیو څخوري د مشال رادیو ل اړخه د نن ورځې د خبریدونکو ځانګړو نس خبرونه لړلیک تاسو واوریدي او زو د کوټ پرلور د کوټ پولیس وایي چې د جمرات په شپه نامعلوم وسلوالو په کلی مبارکي د پولیسو یو پخوانی افسر رضا خان په ډز وژلی او وسلوال په تیښته کې بریالي شوی دی. نوموړی افسر د بلوچستان د حکومت لخوا د خروټ آباد د پیشي په تړاو کې لدن څخه هم ګوښه شوی و. په دې اړه مو څو شیبې مخکې په کوټه کې خپل خبریال خدای نور ناصر څخه تازه حال اخیستی چې ستاسو پام ورته راګرځوم.
د شپې د پاکستان په وخت نیمې 10 بجې باندې د کوټه پولیسو مشال راډیو ته وویل چې د دې ښار په کلی مبارک کې نامعلوم وسلوالو د پولیسو یو پخوانی افسر یا ای ایس آی رضا خان په ډزو واژه. د پولیس په خبره باندې وسلوال تر پیش وروسته په تیښته کې بریالي شوی دی. خو دلته ذکر وکړم چې پولیسو پخوانی د افسر ای ایس آی رضا خان چې یو دوه کاله مخکې پولیسو له دندې څخه ګوښه کړی و. رضا خان هغه کس و چې هغه د خروټ آباد چې کومه پیښه وشوه په 19 مئی 2011 کې د خروټ آباد په یو پوسته باندې چې هلته د پولیسو له لورې پولیسو او ملیشات ځواکونو له لورې شاوخوا 15 تنه چې پکې دوه مېرمنې هم شامل وې 15 چشنیان ووژل شو. دا هغه وروسته چې بیا ټریبیونل ریپورت د هغه وخت د وزیر اعلی نواب اسلم ریسانی په حکم باندې جوړ شو هغه کې دا پریکړه دا فیصله وشوه چې په دې کې پولیس او ملیشات ځواکونه په دې باندې ګرام دي چې دغه 15 کسان یې ووژل او په هغه کې تر ټولو زیات ذمہوار همدا ای ایس آی رضا خان ګرځول شوی و چې تر هغه وروسته پولیسو دغه دنده ګوښه کړ او د دې د څه وخت لپاره کوټه پریښې او پاکستان یې پریښې و. خو اوس د شپې د پولیسو خبره باندې چې د خپل کور سره وسلوالو وویشت او په هماغه ځای باندې رضا خان سا ورکړه. تر اوسه پورې د پیښې مسؤلیت کومه ډله قبول کړی نه دی.
خدای نور ناصر و چې په کوټه کې د پولیسو د یو پخوانی افسر د رضا خان د وژلو په اړه موږ ته تازه حال راکوي.
پام کوه جال ور سره دی
خبرونه او فریادونه
لیکه چې تیر دی نه بازی د خجی سره پام کوه.
ګورګن صاحب دا خو مګر سره خوري
راغلی جمهوریت اوس تر اخلو بخوند
ګرانو اوریدونکو د دینه مخه چې مری سیب نور جوړونګانو بس
ته چشتن خاخ ته د چشتن خاخ
زه د خبرو
اوه هوی هوی خو درته وایې می او جی پام کو
د مشال لډیو مزاحیه پروگرام پام کوا هر اونۍ د جمعې او نهې په ورځ د امان الله ناصر سره
پام کوا
او ریدلې مهیروي
زموږ هغه مشال رادیو خاوري د مشال رادیو لاړخه تاسو د راپورونو او خبرونو ترڅنګ ځانګړي اونیزي خبرونه هم لري چې تاسو له ذوق سره سم جوړیږي. د کورمی جنسی په نیو دوراني کیمپ کې د تیرا میدان سیمې کډوال وایي چې له دوی سره په صحیح توګه مرسته نه کیږي چې له وجې د دوی مشکلات نور هم زیات شوي دي. دا کډوال حکومت غوښتنه کوي چې له دوی سره د ژر تر ژره مرسته وکړي سي. نور حال سیمې څخه د مشال رادیو خبريال په خپل دغه راپور کې راکوي.
د کورمی جنسی په نیو دوراني کیمپ کې د قبایلی سیمې خیبر ایجنسی په لارې پرته سیمه تیرانه له د بدامنې په وجه بې کوره شوي کډوال وایي چې په کیمپ کې دوی خیال په صحیح توګه نه ساتل کیږي چې له وجې دوی په سختو مشکلاتو کې دي.
پنځمه میاشتو پوه شوې چې موږ دلته ډېر مشکلاتو سره سم نه و چې کنڅه موږ له روتي و موږ چې کندې څلورمه میاشته چې موږ یو قسم حقوق دلته نه روکړي شوي.
واضح دي چې په تیرا میدان کې پنځم میاشتې وړاندې د حکومت پلاوه وسلوال ډلې انصار الاسلام او تحریک طالبان پاکستان ترمنځ خطوله کبله په زرګونو خلکو خپل کورونه پریخي دي. د خیبر او رگزو او کورم ایجنسی د مسوزول لارې راوتلي دغه کورنۍ اوس د ملک په بندوبستي سیمو کې د کډواله ژوند تیروي. په دې کې یو شمېر کورنۍ په کورم ایجنسی کې اوسېږي چې پکې زیاتره کورنۍ په نیو دورانه کیمپ کې میشتي. د ایف ډی ایم تر مخه په کیمپ کې د متاثره خاندانونو شمېره د 900 نه زیاته ده. د میدان سیمې شیر مشال رډیو په لارې د حکومت څخه غوښتنه وکړه چې دوی سره د زر تر زره مرسته وکړي شي.
مدلته کې بس مولا ته تکلیف دی چې ګیس ته نشته راي او پرده مردم دری توشوی دو خیمون او رشنیم کامی دی کارتونام خلکو لزنو لملو دی زنو لنری ملو و در مشکلات تای خیمیم گرده و دیری طوله تویونام پیروسی و گاییم ولی توی دای لوکاتو لولی رو خیمی خرو پکری حکمت نبسندام و غختن او چکم شایی نری که دمولا رو رسای مولا و دا تیمو گولو
لطی رام دانا به کراشو خلکو سرم رست کولو پا آرامو چه پسیما که دو قدرتی افاتونو سر دو مبارزه اداره مشر مجاید علی سر خبر اوکرین مشال لدو ته اویل چه چه سر هم به انصافی نده شوی او دوی یاد شوی سیم خلکو سر پورا پورا مرسته کرده دا او داغ سلسله با دوی پر روان وقت که هم جاری سدی
هغه بالکل برابر سسٹم دے مشورہ دے خیبر
یاد ادوی چې په تیرا میدان کې لمدینه د حکومت پلوه وسلوال ډله انصار الاسلام د لشکر الاسلام په ضد ولاړه وه. خو د تحریک طالبان پاکستان لخوا د انصار الاسلام په ضد جګړه د پیل کېدو وروسته تحریک طالبان پاکستان وسلوال ډلې د سیمې پر یو شمېر علاقو باندې قبضه واچوله چې له دې وروسته په سیمه کې پوځي اپریشن پیل شو چې لا تر اوسه پورې دوام لري. په دې وروستیو کې پوځ دغه دعوه کړې ده چې دوی زیاتره برخې په خپل ولکه کې واپس اخیستې دي.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. له کورم ایجنسی څخه ځو د مومند ایجنسی پر لور. د کوزه مومند ایجنسی په سیمه میچنۍ کې پر مومند ماربل سیټي کار ته سوي دي او څه باندې 300 ځای خلکو ته د کار موقع ورکړل سوی ده. د فاټا ډیولپمنټ اتارټي چارواکي وایي چې د دې پروژې له مخې به لږ تر لږه 900 وړې 800 وړې او لوی کارخانې جوړول کیږي او دا ډول به تر 6000 زیات کسان پر روزګار سي. نور حال د سیمې څخه د مشال رادیو خبریال راکوي.
د کوزه محمد ایجنسی په میچنی سیمه کې په محمد ماربل سیټي د جوړېدو کار تیز شوی او دا سات پکې د ځای ولس لږ زیات 300 مزدور کارونه کوي. دا ماربل سیټي چې دا سات پکې د لوی سرکونو سلور اړخیزه دیوالونو او د بجلی د گریډ د جوړونې کارونه پیل شوی د فاټر ډیولپمنټ اتارټی لخوا جوړول شي چې د پیسو لګښت په پرې 3 ارب روپۍ راځي. د سیمه اوسیدونکو یو مشر چې د ماربل سیټي لپاره خپل ځمکه هم ورکړي حاجی مرسلین نومیږي او هغه وویل
خوران دې جنې په شپږ فرق لګي زو وخت په پردو کونو کی مزدوری کوي یا کته په پنجاب کې مزدوری کاوه دي سمنګ مطلب چې دا ستړي دا خواري دا لري مزدوری کې دا موږ ته د بکری په وطن باندې شي نو دا موږ ته یو د پیدا خبره ښکاره کیدله.
نوشاد خان چې په ماربل سیټي کې نوکری هم کوي او د سیمه اوسیدونکو دی وای ویل چې دا سات لګو زیات 300 وطنان پر روزګار دي او ممکنه ده چې په لنډ ورځو کې بداشمیر نور هم سیوا شي.
په دې ډیر وخت کې خو دې باندې 300 کسان تقریبا چې لګي ټوټل دا ډیر خکارو شي زمونږ د غریبانو خلک چې د دې وطن خلک هم شته د علاقې په کېشته د بهر خلکم پکشته ټیکاداران هم پکشته مزدوران هم پکشته لیویزم پکشته سرکاري سیول هم پکشته ډیر خلک پکې لګی دي.
عادل شیر چې د ګاډي ډرایور دی وی ویل د ماربل سیټي لوجه د هغه روزګار هم مستقل شو او هم نږدې شو وړاندې دی سکار کاوه
مخک خوره به موږ سره یو راکټ ګاډي او فرش دی ماربل والا او هم چلو ورو ورو بسل د بیګار کې ونسو دل د بیګار کې ونسو دل د طالب دی اول د طالب دی او بس سیم نشو کولای شي رښتیا خبره یې کنه سہولت راته نو اپریشن وی یو ځای کې بل ځای کې نو بس دل د ماربل سیټي کې را سره ټینګ کایدا بس الحمدللہ ټینګای چلو مدام موږ د پاره سہولت یې غرمه روټایلم کې کوړته زو شپېلم کې کوړته ځنې زی زیری بس
بیا مو د فټا ډیولپمنټ اتارټی اسسټنټ منیجر انډستریز محمد حماد خان سره خبرې وکړې نو هغه وویل لک تر لګه 800 واړی او لوی کارخانه به په دې ماربل سیټي کې جوړول شي.
دا دې 3000 میلیون پروجیکټ دی 3 ارب روپو دا دې تقریبا 5000 نه 8000 خلک به دې باندې روزګار کې به مومن ماربل سیټي په وجه روزګار وایو شي او دې کې وړې او غټې تقریبا 800,000 کارخانو گنجائش ته پکې.
دا احمد خان په وینا چې په ماربل سیټي کې به وړي او لوی نوکرې هم د محمد ایجنسی ولسته ورکول شي.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د بلوچستان وزیر اعلی ډاکټر عبدالملک بلوڅ ویلي د صوبې په هغو بلوڅ میشتو سیمو کې چې پکې جګړې روانې دي هلته شاوخوا 70,000 ماشومان د تعلیم له ترلاسه کولو محروم دي. دا خبر نوموړي د چهارشنبه په ورځ صوبایي اسمبلی ته د وینا پر وخت کړې و. د بلوچستان د تعلیم سیکرټري مشال رادیو ته ویلي چې په صوبا کې په مجموعي توګه 200,000 ماشومان له زده کړو بې برخې دي. له نوموړي سره زموږ همکار عبدالحی کاکړ مرکه کړې او پر اساس یې دا رپورټ جوړ کړی دی چې تاسو پام ورته راګرځوم.
د بلوچستان د تعلیم سیکرټری غلام علي بلوڅ د پنځشنبه په ورځ له مشال ریډو سره په مرکه کې د صوبې د هغو ماشومانو شمیر 14 لکه یاد کړی چې عمرونه سکولونو ته د تلو دي. د دې په خبره پدې کې 11 لکه ماشومان سکولونو ته ځي او پاتې 2 لکه له تعلیم محروم دي. د غلام علي بلوڅ په وینا د بلوچستان وزیر اعلی ډاکټر عبدالملک بلوڅ چې د چهارشنبه په ورځ صوبایي اسمبلی ته د وینا پر وخت د کوم 70,000 ماشومان سکولونو ته د نه تلو سیمې وښودلې هغه ټولي بلوچ میشتی جگڑا زپلی برخی دی.
وزیر اعلی صاحب چې د کوم جگڑا زپلو سیمو نمونه اخیستی دی په هغه کې د زلکیچ د مانبولو سیمې نومې اخیسته دی. دا واران ضلع خبره یې کړې ده. د پنجګور مستونګ او قلات زنو برخو نمونه اخیستی دی.
غلام علي بلوچ زیاته کړه چې د ماشومانو سکولونو ته د نتلو یوازینی وجه جگړه نه ده بلکې په ځینو سیمو کې استادان ډیوټي نه ورکوي. ځینې استادان بیا ځکه نه ځي چې وایي هلته ورته د ژوند بنیادي سهولتونه برابر نه دي. یوه وجه د خالي پوسټونو په ډکولو کې ځنډ دی او بل وجه بیا د استادانو په نوکریو کې ترقی نه کېدل. په بلوچستان کې له تیرې یوې لسیزې راهیسې پاکستاني فوج او بلوڅ ازادي غوښتونکي په جګړو اخته دي. د ځای خلکو په وینا د بلوڅانو په زیاتره سیمو کې د ژوند هره برخه جګړو اغیزمنه کړې ده. د بلوچستان د تعلیم سیکرټري غلام علي بلوڅ وایي آن د کالج استادان هم د ډیوټي ورکول لپاره جګړه ځپلو سیمو ته نه ځي.
دا وخت په کوټه او نورو بره سیمو کې د بلوچستان د هغو خلکو چې هلته نوکری کیږي هغه بیا په یوه طریقه یا په بل طریقه خپل بدلیانې ودروي. د کالج استادان هم جګړه ځپلو سیمو ته د تللو لپاره زړه نه ښه کوي.
که څه هم د پاکستان په قبایلي سیمو او سوات کې طالبانو زده کوونکي له تعلیمه منع کړي او سکولونه یې څیزلي دي، خو د بلوچستان د تعلیم سیکرټري غلام علي بلوچ په خبره د بلوچستانو په جګړو ځپلو سیمو کې امنیتي ځواکونه او نه هم بلوچ آزادي غوښتونکو زده کوونکي له تعلیمه محرومه کړي دي. زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري چې ټول خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ له لارې هم اوریدلای شئ چې پته ده مشال رادیو ډاٹ کام. او زو د کراچی پر لور د پاکستان په ستر شهر کراچی کې د تشدد د زیات سو پیښ په زده دغه هیواد په ستر محکمه کې د کیس اوریدنه روانه ده. پرون د دغه کیس د اوریدنې پر موخه د مرکزی حکومت له خوا محکمه په وړاندې کړل سوی رپورت کې ویل سوی دی چې په کراچی کې د مهاجر ریپبلیکن آرمی په نوم ډله هم شتون لري. بلې خوا ته سپریم کورټ په کراچی کې د بدامنی ذمہواری په مرکزی او صوبایي حکومتونو ورچولې ده. نور تفصیل د ظفر کریمی په راپور کې واوري.
د زیارت په ورځ د سپریم کورټ په کراچۍ رجسټری کې د کراچۍ بدامنۍ کیس اوریدنې په موخه اټارنی جنرل منیر اے ملک د کورنیو چارو د مرکزی وزارت لخوا رپورټ وړاندې کړو. په رپورټ کې راغلی وو چې په کراچۍ کې د مهاجر ریپبلیکن آرمی په نوم وسلواله ډله شتون لري. په رپورټ کې ویل شوی صوبایي حکومت له پکار دي چې د دغه ډلې په ګډون په جرمونو کې د ککړو عناصرو په ضد کاروایی وکړي. په یاد رپورټ کې ویل شوی دي په کراچۍ کې د ژبې او مسلک پر اساس وجنې روانې دي. د یاد رپورټ تر مخه که د بلوچو په ګڼمیشته سیمه لیارۍ کې په لویه کچه فوجي اپریشن وشي نو کېدای شي د دې له وجې د حکومت په ضد یو نوی محاذ خلاص شي. د کیس د اوریدنې په موقعه د سترې محکمې مشر قاضي افتخار محمد چودري د کراچۍ د بدامنۍ ذمواري په صوبایي او مرکزی حکومتونو ورواچوله. نوموړي د سند صوبې له چیف سیکرټري نه وپوښتل چې د کراچۍ له لارې وسله راځي او دا بیا وزیرستان او بلوچستان په ګډون په ټول ملک کې موجودو وسلوالو ډلو لاسو ته ورځي. چیف جسټس زیاته کړه اوس دا خبره ثابته شوې ده چې په تیرو څو کلونو کې د کراچۍ بندرګاه له لارې پاکستان ته راغلي د نیټو کومې 19,000 کنټینري ورکې شوې دي، هغه د وسلې څخه ډکې وي چې له امله یې په ټول ملک کې وسله خوره شوې ده. د سترې محکمې مشر قاضي په خپلو خبرو کې وویل اوس پولیس دا مني چې په کراچۍ کې نوګو ایریاز یا هغه سیمې چې څوک ورته نشي ورتلای شتون لري. که دا خبره مخکې منل شوې وي او د دې په ضد عملیات شوی وي نو تر اوسه پورې به دغه سیمې له منځه وړل شوی وي. یاد دې وي په کراچۍ کې د زیاتې شوې بدامنۍ په ضد د سترې محکمې مشر قاضي چیف جسټس افتخار محمد چودري سوموټو اکشن اخیستی دی او د دې کیس اوریدنه د خواوشا دوو کلونو راهسې په ستره محکمه کې روانه ده. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
د بهر ملکونو په جیلونو کې د بندي پاکستانیانو خپل هیواد ته د ستنېدلو لپاره وفاقي کابینه دا پریکړه کړې ده چې کونسل آف یورپ کنونشن معاهده د لاسلیک کړل سي. په دې اړه وزیر اعظم نواز شریف د کورنۍ چارو وزارت ته لارښوونه کړې چې په دې لړ کې د پتوندۍ سره کار وکړل سي. دا چې د حکومت د دې پریکړې په اړه شنونکي څه نظر لري او د لوزنامې په لاسلیک کولو سره به بندیانو ته څه ډول مرسته ترلاسه سي، د مشال رادیو خبریال رابعه اکرم خان پرې راپور لري.
دا فیصله وفاقی کابینه غونډه کې تیر ورځ وزیر اعظم میا محمد نواز شریف په مشرۍ کې وشوه. په دې سلسله کې وزیر اعظم میا محمد نواز شریف داخله چارو وزیر چودھری نثار علی خان ته ہدایت کړې ده چې په ترجیحي بنیادونو د معاهده لاسلیک کولو عمل دې مکمل کړی شي. د قانون پخوانی وزیر او د قانوني چارو کارپوه افتخار ګیلانی مشال ریډیو ته د معاهده په حق له اول چې د معاهده نه به کېدیانو او د غوي کورونو ته فائدہ ورسی. بشری حقوق کارپو او د انصار برنی ٹرسٹ مشر انصار برنی مشال ریڈیو ته اویل چې هغه د حکومت د اقدام ستاینه کوي، خو په کار دا ده چې په دې سلسله کې سیاست اونه کړی شي.
ایک اچھا عمل ہوگا کیونکہ جو قیدی باہر ہیں انصار برنی ٹرسٹ پچھلے 32 سالوں سے کام کر رہا ہے اور ہم
دا به یو ښه عمل وی ځکه چې کوم قیدیان په بهر ملکونو کې دي نو انصار برنی ٹرسٹ د 32 کالو راسي کار کوي او موږ د وضعیت سو خبر وی چې دا کوم قیدیان بهر وی نو هلته د دې حالات وی. یو خو دوی ته د هغه ځای جبن ورزی دویم دا حلال او حرام خوراک مسله وی او دریم دا چې دوی هغه خلکو سره ژوند نشي تیرولی، نو که خپل ملک ته راځي نو خپل ملک بوي، خپل خلک بوي، خپل خوراکونه بوي. نو د انساني حقوقو لوجې دوی ته دا دومره سہولت ملاوي دي شي، نو دا یو ښه عمل دی او داسې کېدل پکار دي. خو په دې کې بیا سیاست راتلل نه دي پکار، او بیا هغې کې د خوښي او ناخوښي قیدیان راوستل او لیږلو خبره هم نه ده پکار.
د ذکر ده چې د کنونشن ته رسیدو څخه وروسته پاکستان حکومت به کولی شي چې عافیه صدیقي سره سره بهر ملکونو کې قید نور پاکستانیان به ملک ته واپس راوستو کې هغه ملکونو ته درخواست کولی شي، او دغه معاهدې تر لاندې به دغه قیدیان په پاکستان کې خپل قید موده پوره کوي. رابعه اکرم خان، مشال ریډیو، اسلام آباد.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري چې ټولې خبرونې تاسو د رادیو تر څنګ د انټرنیټ له لارې هم اوریدلای شئ چې پته یې د مشال رادیو ډاټ کام. وخت د سهار 9:30 سوې. پامیر ساحل به د مهمو خبرونو لنډیز واوروي.
په پاکستان کې یو لوړ پوړی عدلي افسر ډاکټر شکیل افریدی ته د 2 کالونو د بند او رول شوې سزا بیرته ګرځولې ده. تیر ورځ په پیښور کې د اف سی آر کمشنر په عدالت کې د ډاکټر افریدی بند ضد د غوښتنلیک منظورېدو پریکړه وشوه. کمشنر صاحبزاده انیس د پریکړې اورولو پر وخت قبایلي سیمې خیبر پولیټیکل انتظامیه ته د سزا فیصلې د بیا کتنې امر ورکړ. په کوټه کې د خروټ آباد وژنو په پیښه کې تورن پخوانی پولیس افسر وژل شوی دی. پولیسو نو ویل بیګا شپه نامعلوم وسلوالو په مبارک کلی کې د پولیسو پخوانی افسر رضا خان وایشته او بیا وتښتیدل. د ده د وژنې پړه لا چا نه ده منلې. د افغان حکومت د مخالفو سیاسي ګوندونو نوی ائتلاف وایي د ولسمشرۍ راتلونکو انتخاباتو ته به خپل یو شریک کاندید اعلان کاندي. د افغانستان سیاسي اتحاد په نوم د دې ائتلاف دا اعلان پرون تر خپلې لومړۍ غونډې وروسته وکړ. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د کابل هرات لوی لارې د امنیت ټینګښت او د سپرلۍ او موټرو سلامتیا لپاره نوي تدابیر نیسي. د برتانیې پارلمان د شامی حکومتي اهدافو پر ضد پوځي اقدام رد کړی دی. بیګا ماښام د پارلمان په ولسي جرګې کې د پوځي اقدام په مخالفت کې 215 اتیا او په حق کې 202 رایې واچول شوې. مصری دولتي رسنۍ رپورت ورکوي چې پولیسو دروانو چاپو په لړ کې د اخوان المسلمین یو لوړ پوړی غړی نیولې دی. دا کس محمد البلتاجی نومیږي او د پارلمان پخوانی غړی وو. د ایران اسلامي جمهوریت په تاریخ کې په لومړي ځل یو ښځه د هیواد د بهرنیو چارو وزارت ویاندې پر دندې ګمارلې ده. مرزیا افغان د پخوانی ولسمشر محمد خاتمی په وخت کې د بهرنیو چارو وزارت د عامه اړیکو څانګې مشر وه. او په عراق کې په یو بازار کې په موټر بمی حملې کې لږ تر لږه 11 کسان وژل شوي دي.
دا مهم خبرونه لنډیز مو له مشال رادیو څخه واوریدې چې پامیر ساحل وړاندې کوي. اوس ورسېدلې د پاکستان کورنی ورځپاڼه ته د کتنې. په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبريال سراج ظهیر د پاکستان د کورنی ورځپاڼو د اداريو مهم ټکي راخستې دي. راځي چې ورته ورسو.
د پیښور نه خبرېدونکو د پښتو وحدت ورځپاڼه خپل اداریه کې لیکي چې د خیبر پښتونخوا په سواد ضلع کې ډینګي وایرس خواره شوی او په درزنونو کسان ترې سخت متاثره شوي دي. بلخوا د خیبر پښتونخوا د روغتیا څانګې له مخې په صوبه کې د شری 3000 څخه زیات کیسونه رجسټر شوي دي. د محکمې د چارواکو له مخې په 400 مردان، ملکن، نوخار، پیښور، سواد، هریپور او ډیای خان ضلعو کې زیات ماشومان ځپل شوي دي. ری په وینا کې سهم چې د تیرو حکومتونو په مقابله کې دا وخت کم ناکم د خیبر پښتونخوا په غټو غټو خارونو په خاص توګه د صوبې په سرخار په خور کې په حکومتي کچ د صفای د لپاره عملی اقدامات پیل کړی شوی دي چې ورسره په موسمي رنځونو کې د کمی راتلو امکان هم د رد کېدو نه دی. خو ولې په سواد کې د ډینګي وایرس او د خیبر پښتونخوا په ځینو نورو ضلعو کې د شری د رنځ کومه مسله چې رامنځته شوې ده، او یا بیا د پنجاب سیلاب ځپلو سیمو کې چې کوم جراثیم رامنځته شوي دي او بشمیر خلک یې په نتیجه کې د خېټي او مېدی په مختلفو رنځونو کې اخته کړي دي. ادارې وایي چې په ټولو رنځونو او وایرسو قابو موندل کې یو خو د وخت غوښتنه ده، نو بل خو د موجوده وفاقي او صوبایي حکومتونو د پاره د ازمیخت یو مقام هم دی، او په دې ازمیخت سل پسل کامیابی هل ممکن کې دي شي کله چې د لړکې د دواینو ترسیل به د زنده یقیني شي او د صوبایي او مرکزی حکومتونو لخوا د لړکې نوري اړوند هسي هم توند کړي شي. بل خو مشرق
ازبک ورځپاڼه خپله اداریه کې وایي چې وفاقي وزیر چودھری نثار علی خان د یوې خبري غونډې دوران د دې خبرې پخلی کړی دی چې د کراچۍ حالات ورځ په ورځ خرابېږي. خو که ټولو سیاسي ډلو دې حالاتو ته په سنجیدګۍ سره نظر وکړو نو دا مسله دومره ګرانه نه ده. اداریه وایي چې بل طرف ته د رینجرز مشر وایي چې دوی ته آپریشن آسان دی خو سبا به څوک دا نه وایي چې فلانی زموږ سړی دی او فلانی زموږ دی. اداریه وایي چې همدې اړخ ته پخوانی صوبائی وزیر ذوالفقار مرزا هم سره د ثبوتونو اشاره کړې وه چې کراچۍ کې ډرګ مافیا، لینډ مافیا، بتا مافیا، اغوا مافیا او ټارګټ کلرز او دغه رنګ د سیاسي او مذهبي جماعتونو وسلوالې ډلې موجود دي. خو دې خبرې ته هیڅ توجه نه ورکوله. اداریه مخکې لیکي چې د عین مطابق کراچۍ ته پوز راغوښتل بده خبره نه ده، خو د دې نه هم آسان کار دا دی چې ټولې سیاسي ډلې دې خپلې خپلې وسلوالې څانګې ختمې کړي، نو بیا د دې خلکو خلاف انتظامیه او صوبائی حکومت هم په آسانه کار کولی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د بشري حقوقو نړیوال ادارې هیومن رائټس واچ د پاکستان پر حکومت غږ کړی چې په زوره د خلکو د تښتونې د ختمولو لپاره د خپل ژمنتیا وشي. یاد ادارې په پاکستان کې د خلکو د لاړل کېدلو په حق له بیان جاری کړی دی. بلخوا فارم پالیسی مجلې په تیرو ورځو کې د افغان ولسمشر حامد کرزي د پاکستان د دورې په حق له مقاله خبره کړې ده. د دواړو مقالو مهم ټکي به له ملیحا امیرزاده څخه واورو.
هیومن رائټس واچ او د ججانو نړیوال کمیشن وای په زوره د تختونې نه د ټولو انسانانو د ژغورنې د نړیوال قرارداد سره سم د پاکستان حکومت باید د دغو تختونو د ختمولو په هکله خپل ژمنتیا وښيي. ملګری ملتونه د روان کال په 13 اگست په زوره د تختول شو ښکار شو کسانو درېمه سالانه نړیواله ورځ نمانځي. د هیومن رائټس واچ په خبره د 2001 راهیسې د امریکا په مشرۍ په ترهګریزې جګړه کې د پاکستان د برخه اخیستلو وروسته په سلګونو او زرګونو کسان د غلطه تختول شوي دي. په ترهګری ضد عملیاتو کې د کسانو د بندي کولو په ګډون خبریالان، د بشري حقوقو فعالان او په تیره په بلوچستان صوبه کې د بیلتون پالو او یا د کمپرست ډلو تورن غړي لادرکه شوي دي. اداره وایي د پاکستان د امنیتي ادارو د وار په وار انکار باوجود د هیواد سپریم کورټ د دې پیژندنه کړې او د بشري حقوقو لپاره کارکونکو ډلو دستاویزي ثبوتونه ښودلي چې د کسانو په لادرکه کولو کې د استخباراتي او امنیتي ادارو لاس دی. په جولای کې د پاکستان اټرنی جنرل دا ومنله چې د 1500 نه زیات لادرکه شوي کسان د امنیتي ادارې په ولکه کې دي. د نړیوال قانون لاندې یو ریاست هغه وخت کسانو په زور تختولو کې شامل شي کله چې ایجنټان یې یو کس په حراست کې واخلي او د هغه کس په اړه معلومات نه ورکوي. د نیول شوي کس کورنۍ او یا قانوني وکیلانو ته دغه په اړه معلومات نه ورکړل کیږي چې چیرته دی او په کوم حالت کې دی. تختول شوي کسان اکثره د وهلو ټکولو د ګواښ سره مخامخ وي او دا ګواښ هغه وخت زیات وي کله چې دوی د جیلونو او پولیس سټیشنونو نه بهر ساتل کیږي. بلخوا فورن پالیسی مجلې کې د افغان حکومت او د افغان طالبانو ترمنځ د سولې په خبر اترو کې د زند د ختمولو په لارو چارو د خبرو لپاره افغان ولسمشر حامد کرزي په اسلام آباد کې خپل دوره د یوې ورځې لپاره تر غزول وروسته واپس خپل هیواد ته لاړ. د مجلې په خبره نوموړې د مرستې پاړه د لګو په خو وادو سره له اسلام آباد لاړ. که څه هم د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویل چې طالبان به دې ته په آماده کولو کې مرسته وکړي چې خپل سیاسي دفتر له قطر نه یا خو سعودي عرب او یا ترکیې ته منتقل کړي، خو د طالب بندیانو د خوشي کېدلو او په پاکستان کې د وسلوالو د پټن ځایونو په هکله مخصوص بیانونه مخې ته رانغلل. د مجلې په خبره دغه دواړه نقطې د کرزي د سفر د ایجنډا مهمې خبرې وي، خو بیا دواړو هیوادونو د مواصلاتو او دواړه خیزه تعلقاتو د ښه کولو او تجارت ته د وده ورکولو لپاره دوه تړونونه لاسلیک کړل. د دې نه علاوه نواز شریف د کرزي لخوا د کابل د دورې بلنه هم قبول کړه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ په خرابو حالاتو کې ښه والی ښایي.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر شئ.
ملګری ملتونه وایي پلټونکي به نن د جمعې په ورځ په شام کې د کیمیاوي وسلو د استعمال په اړه خپلې پلټنې پای ته ورسوي. دا په داسې حال کې ده چې لویدیځ قوتونه په شام کې د کیمیاوي وسلو د استعمال پر وړاندې پر دغه هیواد د ممکنه پوځي برید په اړه سلا مشورې کوي. امریکا روس تورنوي چې په ملګری ملتونو کې د شام ضد اقداماتو مخه نیسي او شامي ولسمشر بیا وایي هیواد به د هر یرغل پر وړاندې له ځانه دفاع وکړي. د مشال رادیو د خبر مرکزي څانګې په دې اړه یو راپور جوړ کړی چې رضوان مرادی تاسو ته اوروي.
متحده ایالاتو یو ځل بیا پر روسیې تور پورې کړ چې د سوریې په اړه د ملګرو ملتونو په چارو کې سخت سیاسي دریځ غوره کړی دی. د سپینې ماڼۍ د ویان مرستیال جوش ارنست تېره ورځ په واشنگټن کې خبریالانو ته ویل روسیه نه غواړي چې ملګري ملتونه د سوریې حکومت ملامت کړي.
دی وای موږ د ملګرو ملتونو په پروسه کې پانګونه کړې ده. په عین حال کې موږ وینو چې دا پروسه د روسیې له چلول او ناغېړۍ سره چې نه غواړي ملګري ملتونه سوریه مسؤوله وګڼي مخامخ ده. نو ولسمشر باراک اوباما به د متحده ایالاتو د ملي ګټو پر اساس د مناسب ځواب په اړه پریکړه کوي. اخو بیا تیره ورځ د برطانیې صدر اعظم ډیوډ کیمرون ویل دا لا سل په سلو کې یقیني شوی نه ده چې په سوریه کې چا له کیمیاوي وسلو کار اخیستی دی. خو نوموړي ویل دی باور لري چې دمشق په سنډو کې د تیرې اونۍ د کیمیاوي وسلو استعمال چې سلګونه کسان پکې وژل شول د بشر اسد د رژیم لخوا شوی دی. کمرون د برطانیې پارلمان ته چې پر سوریه د حمله په صورت کې د لندن د پوځي ونډې په اړه بحث کوي وویل د پارلمان مخته دا پوښتنه پرته ده چې څرنګه د کیمیاوي وسلې د دغې ناوړه استعمال پر وړاندې ځواب وویل شي. خو د برطانیې صدر اعظم ویل د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د مخالفت په صورت کې لندن پر سوریه د حمله تصور هم نه کوي. د ملګرو ملتونو د امنیت د نړیوال شورا دوه دایمي او د ویټو حق لرونکي غړي روسیا او چین د سوریه پر ضد د پوځي ګام اخستو مخالفت کوي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون ویلي چې په سوریه کې د کیمیاوي وسلې د استعمال په اړه له پلټونو سمدستي وروسته به د ملګرو ملتونو پلټون کې د تخپل رپورت وړاندې کړي.
They will continue investigation activities until tomorrow, Friday, and will
دی وای د کیمیاوي وسلو په اړه د ملګرو ملتونو پلاتون کې به تر جمعې ورځې پورې خپلو پلاتونو ته دوام ورکړي. د شنبه په سهار به هغوی له سوری ووزي او څومره ژر چې ممکنه وي ماته به خپل رپورت وسپاري. د ملګرو ملتونو سرمنشي ویل د کیمیاوي وسلو د پلاتون کو د تفتیش نتیجه به د امنیت له نړیوال شورا سره هم شریک کړي. خو بان کی مون دا په ډاګه نه کړه چې دا کار به کله وکړي. بلخوا روسیه ویلي چې په سوریه کې د نړیوالو پوځي مداخله به د ملګرو ملتونو تګلاره له یو آزمون سره مخامخ کړي. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي بیا وایي چې په سوریه او یا بل کوم هیواد کې د لویدیز پوځي مداخله به د دغو هیوادونو پر وړاندې کرکه لا پسې زیاته کړي. د سوریه جمهور رئیس بشار اسد ویلي چې هیواد باید هر یرغل پر وړاندې له ځان څخه دفاع وکړي.
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجې
جمهوریت
په پاوکم 2 بجې
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجې
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجې
اتلان
په پاوکم 3 بجې
پام کوا
په پاوکم 4 بجې
د یارانو مشال
په 4:30 بجې
زموږ غلا مشال رادیو څخوري د مشال رادیو د نننۍ ورځې د خبرونو لړلیک تاسو او اوریدي. د پاکستان او روس ترمنځ لوژدې مودې وروسته په ماسکو کې ستراتیژیک مذاکرات تر سره شول. د پداسې حال کې چې په روان کال کې له افغانستانه بهرنی ځواکونه وځي او دغه دواړه هیوادونه یو بل ته نږدې کیږي. کارپوهان وایي چې پاکستان او روس دواړه په سیمه کې د یو بل په امنیت پوه دي. د بلخوا پاکستان په خپل خارجه پالیسی کې بدلون راوستي ځکه غواړي چې په سیمه کې نور هیوادونو ته ځان ورسوي. زموږ همکار ګلیاس پر دې موضوع یو ریپورت برابر کړی چې تاسو په امر تر ګرځوم.
کسوم د پاکستان او روس ترمنځ اړیکې ډېرې خینې دي پاتې شوې. خو د دواړو هیوادونو ترمنځ د دریو کالو خاموشه سفارتکاري روستو په ماسکو کې ستراتیژیک مذاکرات پیل شوې. په سړې جګړې کې د پاکستان او روس تعلقات خنو او بیا په اتیایمه لسیزه کې خبرې ترې د نش برابر وي. په دې روسو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ سفارتکاري زیاته شوې ده. په لاهور کې د سیمه ایز چارو کارپو اعجاز حیدر له مشال اډو سر په خبرو کې ویل چې په سیمه کې د پاکستان او روس ترمنځ تعلقات ډیر زیات اهمیت لري.
دا ځکه ډیر مهم دی چې تیر کال د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستراتیژیک مذاکراتو لپاره خبرې شروع شوې وې. که څه هم د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین د نامعلوم وجوهاتو په وجه د پاکستان دوره ونه کړه، خو د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوارو سفر کړی و. د نوموړي د سفر نه څرګنده شوې وه چې دواړه هیوادونه دفاعي، تجارتي، سیاسي او سفارتي اړیکې پراخول غواړي. د پاکستان لپاره دا اړیکې ډېر اهمیت لري ځکه چې روس په سیمه کې یو مهم هیواد دی. پاکستان په دې سیمه کې خپلو ګټو لپاره هم روس سره اړیکې ښه کول غواړي. روس هم دا خبره مني چې پاکستان په دې سیمه کې اثر لري، نو دا هغه باهمي ګټې دي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستراتیژیک خبرو بنیاد دي.
بلخوا د پاکستان پخوانی سفارتکار زاهد سعید وایي که څه هم د پاکستان او روس ترمنځ پخوا اړیکې ترنګلې وي، خو د دې باوجود یو څو تړونونه شوي وو. زاهد سعید زیاتوي
تعلقات په چا سره ساتي، ولې چې موږ ټریډ امبالانسز دی او ټریډ برابرولو لا هر چا سره ریلیشنشپ پکار دی. خو په خوانه دي خپاتې شوی خو هغه نه پس اگریمنت شوی او جنیوا ټاک شوی او اگریمنت شوی او څه شوی په نه پس هغه ویډرول وکړو ویډرول نه پس خو تا لکه ټیک شو په څه کنه او موږ یوکرین نه ټانک سم واغستل هغه مو کړل مو ملټری ریلیشن شپ مو شو او امریکایي سره نه لوی ریلیشن شپ دی.
د دوړو هیوادونو ترمن سفارتي خبرې تری په داسې حال کې کیږي چې را روان کال د افغانستان څخه امریکایي او ناتو ځواکونه وزي. کارپو اجازه هدر په دې اړه وای چې په را روان کال کې په افغانستان کې دوه مهم کارونه ترسره کیږي، لومړی د بهرنیو ځواکونو وتل او دویم د ولسمشری ټاکنې. نو په دې تناظر کې د پاکستان او روس اړیکې ډېر اهمیت لري.
په دې حال کې د پاکستان او روس ترمنځ په سفارتي کچا د پوځي او یا تجارتي تړون به ډېر مهم وي. د شنګای همکارۍ سازمان کې پاکستان د مبصر په حیث رول لري. په دې کې روس او چین شامل دي. چین چې یو مهم سیمه ییز هیواد دی او له پاکستان سره ژورې اړیکې لري، نو دا خبره زړه مني چې پاکستان تر خپل وسه پورې په سیمه کې او بهر نورو هیوادونو ته ځان ورسوي.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف هم په دې رسو کې د هیواد د خارجه پالیسۍ کې د بدلون اشاره ورکړې وه او روس سره ستراتیژیک مذاکرات د دې یو مثال دی.
ګولایزو چې د پاکستان او روس ترمنځ د ستراتیژیکو مذاکراتو په اړه تاسو ته راپور اوروي.
دا مشال ریډیو ده.
زموږ غله مشال رادیو څخه اوري چې تاسو لپاره د خبرونو او راپورونو ترڅنګ ځانګړي ونیز خبرونه هم لري. اوس ورسېدلې ځانګړي ونیز خبرونه روښانه مستقبل ته. دا نوې دور سره ډېری داسې اسانتیاوي راغلي کڅوک لږ ډېر خواري وکړي او معلومات ترلاسه کوي، نو د نړۍ په یو شمېر پرمختللي هیوادونو کې د تعلیم لپاره ځانته وظیفه یا سکالرشپ ترلاسه کولای شي. په پاکستان کې امریکایي ادارې یو اس ایجوکیشن فاونډیشن د 2012 او 2013 لپاره د فول برایټ نوم سکالرشپ اعلان کړی. دا چې د دې اخیری نیټه څه ده او په دې کې د کامیابۍ لپاره څه کول پکار دي، د نن ورځې په روښانه مستقبل کې زموږ همکار منور شاه په دې اړه تفصیل راکوي.
که یوې خواته کمپیوټر او ټیکنالوژي دنیا په یو کلی کې بدل کړه، نو بلې خواته یې ځنې داسې پېښې چې وړاندې دومره فعال نه وې په موجوده دور کې ډېرې فعال کړې. په دغه کې یو څنګه د رسنیو یعنی میډیا ده، ځکه چې په تیرو وختونو کې د میډیا په لاره کې کوم خنډونه وو هغه ټول انټرنیټ شاته غورځولې دي. زیاتره ځوانان غواړي چې د خپل سیمو مسلې په خپل وچه تکړي او د هوارولو لپاره یې ټوله نړۍ په هغه خبر کړي. د لړکې د میډیا بنیادی کردار دی او ځکه دغه ځوانان غواړي چې په دې برخه کې کار وکړي. د امریکا او یورپ په شمول د نړۍ یو شمېر هیوادونه هم هڅه کوي چې د صحافت یا ژورنالیزم په څانګه کې د پښتنو ځوانانو سره مرسته وکړي. د لړکې جرمني یو شمېر اوګد او لنډمهاله کورسونه ورکوي. هم په دغه ډول یو کورس لپاره جرمني کې موجود یو ځوان سره مخابره کړي چې د خپل اذان په حق لوي.
مانو سید نجیب هاشمی دی، زه لوګر کې نزدې شتلې ما مکتب لمړی زکړې لوګر کې کړې دي، بیا ورسره لړم کندهار ته. کندهار کې مې هلته های سکول مې یا زنګ په حساب لیسا مې کندهار کې ولسره، بیا راغلم کابل ته. کابل یونیورسيټي کې لیټریچر ډپارټمنټ فارغ شوم 2005 کال کې. نو ما هم دې سین لکه نور ځانانو غوښنه دی علمي واچی جرنالیست شوم. بیا دې باره کې مې سوچ وکړ چې څه کول پکار دي. څه خدوسان مې بیا غوې معرفی کړم. هغه وخت کابل کې یو فرنچ انسټیټیوټ و. آینه بیا ته مې د ژورنالیزم هغه کم پریمینری یا لومړی چې شو هغه مې زده کړې مې وکړلې. بیا وروسته انډیا ته لاړم، چانس راته ملاو شو د بی بی سي لخوا لاړم انډیا ته. انډیا کې مې هلته بیسک ژورنالیزم ولوسلو. نو بیا 2009 کې بیرته واپس راغلم چې افغانستان ته. بیا عملا د ژورنالیزم فیلډ کې مې کار شروع کړلو.
په دې پوښتنه چې د جورنالیزم یا صحافت سره یې شوق د کله نه پیدا شو، سید نجیب هاشمی راته وویل
جورنالیزم رخصت ډیر یو ډیر مخه خوده لکه دا د کوښنیواله مې ډیر علاقه و. دا جورنالیزم مې ولید له دا ټي وی سره مې ډیر رادیو سره مې ډیر علاقه و. خو هغه وخت بي بي سي رادیو و ځنی رادیو و چې لکه نن سبا چې د رادیو د دې یا د دې رسنیو کم ریولوشن چې د افغانستان کې چې خوشبختانه زموږ د ګورنمنت یو غټ اچیومنت هم دغه مطبوعات یا رسنیو کې چې دا دغه لسره ونې. نو ما هم دې سین لکه نور ځانانو غوښنه دی علمي و چې جورنالیست شوم. بیا دې باره کې
د جرمنی سرخار برلن ته راغلی د دې کورس او پوهنتون په حق لا نوموړی وای.
انټرنیشنل انسټیټیوټ فار جرنالیزم یو انسټیټیوټ دی برلین کې، د هغه کزی دفتر برلین کې دی. دا هر کال سو پروګرامونه زلمیان ته پلار چی ینګ جرنالیست دا لري، ایشیانا افریقانا خصوصا دغه د دې د مین فوکس دغه شي دی. هر کال تقریبا 15 تر 16 کسان دغه ینګ جرنالیزم دغه پروګرام کې برخه اخلي چې دا ټول ینګ جرنالیستان دي. او خوشبختانه چې دا ځل بل ځل چې مخ کې ځل 2010 کال کې چې موږ راغلو 2010 کال کې نیوز مینجمنت پروګرام د یو میاشت پروګرام هغه سره ما سره غلی وو. دا ځل دا کم چې موږ راغلی وو انویسټیګیشن جرنالیزم ټریننګ دی، دا تقریبا شپږ اونیو ټریننګ دی دې ته راغلی وو. الحمدلله دا ما سره بیا پښتانه زلمیان راغلي دي او دا ټریننګ ډېر یوزفل ټریننګ دی، موږ پکې ډېر شانس درکړل.
دا چې د جرمني په دې کورسونو کې یو تن څنګه شاملېدل شي، سید نجیب هاشمی وای په موجوده دور کې د انټرنیټ د لارې په خپل وطن کې ناست خلک د ټوله نړۍ د هر ډول معلوماتو نه ځان خبرولې شي، خو ځوان کلته پکار وي چې بیدار وسیږي.
وته مې شنن سبا خو سوشل میډیا دا کم فیسبوک ټوئیټر چې زه دی باندې یقین لرم چې نن سبا حسن پښتون زمو دی باندې دین نور نه ان شاء الله ډیره ګټه خلی. دغه پروګرامونه نه دی د دې لپاره ډیر اسانه چي کیږي خبرې دی شي، خصوصا د کم پروګرام چې مونږ پکې ګډون کړی دی. دا چې ادرس وایم iig.org د دې انسټیټیوټ چې دی ویب سټ دی، ویب سټ کې مې شته غو سکالرشپونه دا فیلوشپ همیشه انونس کیږي. نو دا زمو پښتون خويندې ورینه کولای شي دغه iig.org ته مراجعه وکړي او د دې خواته نور چی دي خصوصا ګوګل دلاره دي کول شي سرچ وکړي دغه سکالرشپونه دي چی وکړي.
نو مولي نامو پختلی د کورس کې د داخلي لپاره څه شرایط دي او د دې په ترلاسه کولو کې د زده کوونکو څومره خرچه کیږي؟
د دې ریکوایرمنټ ډیر اسانه دي. کوم شرایط چې دي؟ شرایط دا دي چې ته باید یونیورسيټي باندې لوسی او د دې خوا کې باید جرنالیزم فیلډ کې باندې کار کړی، یو دوه مقالې دي پکار دي او یو ریکمنډیشن لیټر پکار دي. د خر 500 نور د خرچې مسله تمام مصارفات دلته خپل د جرمن حکومت څنګه غوښتي دي پکاره. یعنی ما کله کله دوستان سره ټوکو او تاسو ویونه چې موږ یورپ ته فری په یو سنت هم نه دي خرچ کړی او په یورپ ته راغلی یو. دا ډیر خلک ډیر په زحمتونو نشرات لا یعنی اچي دي. خدا دغه سایت او دغه سہولتونه څخه اتمن تاسو ګټه واخلي. دا اویلیبل دي، ټولز اویلیبل دي. ډیسکریمینیشن الحمدلله نشته پکې. دیس درته وایم درنه وردین کو ځوان د سلمیانو دي کې ډیسکریمینیشن نشته. موږ سره د افریقین نشته، د انډونیشیا نشته، بنگلاديش نشته.
دا چې د دې کورس او د دې سفر نه یو څه تجربه ترلاسه کړي او څه تاثیرات لري، سید نجیب هاشمی په دې حق لوي.
یقینا تاثیرات خو ډیر زیات دي، خو یو شی چې زه ځان سره وړم هغه د دې ځای د ډیره ښه تجربه ده، د خلکو ډیره مینه ده چې واقعا د خلک ډیر ښه مینه ناک خلک دي. داسې نه چې د پښتوني او تاجکي ته خبره دي کې نشته، دي ښه مینه ناک خلک دي او ډیره تجربې چې موږ ترلاسه زه هیله لرم. زه ډیر امیدوار یم چې کم شان چې ما دلته زده کړی دي او دا زه هلته ویسم د عمل په ډګر کې پلي کوم او زه خپل ټولنې ته د دې لارې د خدمت جوګه سم. زما دغه هیله ده. تجربه بلا شک د علمونو مور ده. دلته موږ ښه تجربې واخیستلې او د دې تجربې په لرسرو سره زه هیله منم چې زه ډیر دعوه نه کوم، حداقل وکړی شم چې خپل د ملت او خپل د ټولنې خدمتګار سم.
سید نجیب هاشمی جرنالیست دی او د جرمنی څخه دا مهال د شپږو هفتو یو تربیتی کورس کوي. وای چې پښتانه ځوانان ډیر قابل دي او چې مهنت او خواري کوي نو د نړۍ تر هر بل قام نه وړاندې تللی شي. د مشال ریډیو روخانه مستقبل پروګرام اوري. ځنې ځوانانو آلاز دکړې په نورو سانګو کې کړې وي، خو خواهش لري چې جرنالیست جوړ شي. که یو تن مهنت وکړي نو خپل پیشه بدلول هیڅ ګران نه دي. حارس کاکړ نومې ځوان چې دا مهال جرمني ته د صحافت د لنډمهاله کورس لپاره تللې، وایي شپاړسم یې په کیمیا یعنی کیمستري کې کړې ده. د جرنالیزم سانګې ته څنګه راغې نوموړی په دې حق لوي.
ما پخوا هم مطبوعات تعقیبول او خبرونه مې لسته، مطبوعات تلویزیون او رادیو د طالبان وخت کې زیاتره رادیو اوریدل وخت سنو. امغه شوق علاقه ما سره وا او بل اخر ما په 2001 کال کې ما ته یو چانس پیدا شو چې زه یو رسپانی سره په کابل کې یو انګریزي رسپانه و هغه سره کار شروع کوم. هغه سچ پنتون مې مویل درس مې زده کړم کولې او پنتون مې هم کار مې هم کو. نو ما کار او په ژورنالیزم کې د 2001 کال کې شروع سورو ورو ما شخصي ذکر وکړ، ما مطالعه وکړه د ژورنالیزم په اړه کې، ټریننګ وکړم او نور کسانو نه، مشرانو نه، ژورنالستانو نه، خبريالانو نه ما زده کړې او غوښنه مې تجارب به سره کې نستم خبري، او ورو ورو مې یو څه په ژورنالیزم کې ما د نیچا خبره لاس اخیستې.
که څه هم د نړۍ په ترقی یافته هیوادونو کې زیاتره ځوانان د تعلیم تر څنګه نور څه کاروزګار هم کوي، خو په عامه توګه پښتانه ځوانان د زده کړو پر مهال نور کاروزګار نه کوي. حارث کاکل نه مو پوښتلي د زده کړو تر څنګه یې د ژورنالیزم سلسله څه ډول پر مخ بیوله.
انسان کوي شي هر کار وکړي، مثلا موږ کوي چې درس هم وایو او کار هم وکړو. په افغانستان کې یا په پاکستان کې ځوانانو ته ډېر کم چانس دی چې هغه هم کار وکړي او هم درس ووایي. په دې چلته کار ډېر کم پیدا کیږي خلکو ته، نو ولې کوشش وخت خلک کوشش کوي، یو څوک کوشش کوي، هڅه وکړي، هغه کوي شي چې هم کار وکړي هم درس ووایي. ما خپل ځینې ستونزې درلودې، ولې هغه ته ما ډېر زیات توجه ونه کړه. ما خپل درس مو وایو، خپل کار مې مکو، تر ناوخته پورې به ما شپې کار کوو، هم به مې درس وو، ساري به پنتون ته تلم او بل ماسپښین به مې کار کوو. نو زما په نظر ګرچه یو څه ستونزمن ده، ولې که یو نفر یې وغواړي، یو څوک یې وغواړي، هغه کوی شي.
حارث کاکړ د خپل وطن او د یورپ ترمنځ فرق داسې بیانوي.
ډېر زیات یو غټ فرق روان ده. دلته په یورپ کې خلکو ژوند بیخي فرق کوي، او وخت چې موږ خپل هیواد او خپل سیمې ته ګورو، هلته ژوند بیخي بل رقمي. ډېر شایان دي چې مثلا اروپایانو دوی دا کارونه کړي دي، مثلا خپل هیواد ته کار کوي، خپل سیمه، خپل کلی، خپل دوی جوړ کړی دی، سبق وایي، درس وایي. زیاتر دوی په دغه هڅه دي چې درس وایي پنتونو کې، مثلا ماسری واخلي، پی ایچ ډی وکړي. ډېر زیات هڅه، ولې هغه خواته موږ زیاتره متاسفانه موږ ته امکانات یا نشته، یا جنگ ده، یا نور دلایل دي.
د ټولو خبرو ته په کتو سره نوموړی د خپل نوي کول په نوم دا پیغام لري.
زموږ اولنۍ ضرورت دا ده چې موږ تعلیم وکړو، زده کړه وکړو، او خلک په دې قانع کړو چې که مکتب تاسو سوځوئ، دا یو لوی تاوان ده خپل هیواد ته. که تاسو مکتب ویجاړوئ، دا لوی تاوان ده. باید خلکو ته دا امید ورکو او دا فکر ورکو، دا سوچ ورکو چې تاسو تعلیم وکړئ. تعلیم ضرورت ده هر شی. اوس فعلا جنگ د قلم ده، جنگ د توپک نشته. اوس ټوله نړۍ کې خلک په قلم باندې خبرې کوي. نو زه فکر کوم که موږ خپل خلکو ته وکولای شو چې مثلا دا فکر او سوچ ورکو چې تاسو لاړ شئ، زده کړې وکړئ، مکتبونه پرېږدئ چې فعال شي. موږ دا هغه لرو، تجربه لرو په دې دیش کال جنگ کې چې په دې سیمه کې روان ده. هغه کې مثلا په افغانستان کې ډېر خلک بې سواده پاتې دي، هغوی پیژي چې د سواد هغه اهمیت څه ده.
حارث کاکړ د کیمیا په څانګه کې اعلی زده کړې کړي، او د هغې سره سره یې د ژورنالیزم یعنی صحافت عملی تجربه ترلاسه کړې. دا مهال په جرمني کې د صحافت یو تربیتي کورس کوي. د مشال ریډیو روخانه مستقبل کې درته د صحافت یا ژورنالیزم په حق لا معلومات وړاندې کوو. د امریکا او یورپ د نورو هیوادونو ترڅنګ جرمني د ژورنالیزم په څانګه کې ویډیا کورسونه ورکوي چې پکې پښتنو خبريالانو ته خاص پاملرنه کیږي. هم دې کورسونو نه فارغ شوه هدایت الله افغان زوی نمو بو پختل د ژورنالیزم په برخه کې د جرمني په کورسونو کې څه نوې زده کړل.
مثلا هر چا ته زنګ وکړل، تلیفوني مرکه کول، نو هغه ته تلو یا هغه وخت نه درلوده. هغه ته چې موږ زده کړې کړل، خصوصا د انټرنیټ د ریسرچ پاتله، او نور مثلا څنګه گزارشونه لیکل کیږي، چې مثلا منبونه څنګه استفاده کولی شو موږ چې خپل یو گزارش چې لیکو، مثلا څو منبع بعد ولري چې موږ هغه خبرې چې موږ کوو هغه په سپات ورسوي. نو هغه د منبع د لټولو، د ریسرچ کولو، او هغه ته رسیدلو د انټرنیټ د ذریعے نه چاغوی مونږ ته زده کړې او مونږه مثلا د هغوی رسنیو ته لاړو یا څو راډیوګانو مجلی وي څو اخبارو کې مونږه مثلا لاړو نیوز پیپر ته لاړو.
دا چې یو صحافي د خپل ټولنې د خېګړې او پرمختګ لپاره څه کولای شي، هدایت الله افغان زوی په دې حق لوي.
نو په هیره مثلا په اطرافو کې په کلو باندې کې څومره مشکلات دي، مونږ یوازې نه لاره د رسنۍ او د ژورنالیستان چې دوی کولای شي چې په هر بخش کې په هر قوم کې په هر کلو باندې کې کېدای شي چې مثلا هغه ته زده کړې وکړي یو سنجي غونې چې مثلا ژوند په څه توګه کېدای شي چې په ښه توګه وکړي، که د کرنیز وي، که د خپل فامیلي مسایل وي، که د صحي بخش کې وي، که د پوهنې وي، چې مثلا هر بخش کې مونږ کولای شو چې خپل خلک سره مرسته وکړو، هغوی ته باید ښه ښه ګزارشونه وړاندې کړو چې هغوی د هغې نه لږ زده کړه وکړي.
هدایت الله افغان زوی یو ځوان خبریال دی چې د خپل هیواد نه علاوه یې د جرمنی نه هم په دې برخه کې زده کړې کړي او دا نظر لري چې د وطن زیاتره مسلې د ناپوهۍ له وجې شتون لري. که پښتانه خبریالان په سمه توګه خپل ذمہواري ترسره کړي نو د وطن پرمختګ هیڅ ګران کار نه دی. او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سر ته ورسېده. تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیز او پوښتنه لرئ نو په دې شمیرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ: 00420221212141. او اوس خپل کوربه منور شاته اجازه ورکړئ.